اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حاکم نظام او نړیوال ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق دل دې زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه ده د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې درې کلونه پوره شول کنه چې لا ښځې د کار د زده کړو د هر څه نه منلي. خو دا چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړوند ده، دا خو ښکاره ده چې په دې درې کلونو کې دا چې ښځې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم دي، چې که څه هم دا هیڅ ډول شرعي، کلتوري او ولسي دلیل نه لري، خو موږ ګورو چې دا په ښکاره ښځو سره ظلم او زیاتی دی او دوی په دې وختونو کې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډېر زیات وځپل شوي. ټولو افغان میرمنو دغه اوس په ډېرو سخت حالاتو کې دوی ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محروم دي. بیا د دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم په زیات دي. نو ګڼ خلک نن ورځ په افغانستان کې دې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخته درې وخته ډوډۍ پیدا کوي. او بل دا چې د څو کلونو جنگونو چې تر ټولو نه زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه وو ته ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي، خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي، ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو، یا د دوی ورونه وو، یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به یې برابروله. خو ډېری داسې ښځې شته، داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري. په هغو کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې لس پنځلس یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي، چې د هغوی خوراک په خاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي. او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نشته، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو پر ژوند یې بیخي زیات سخت دی په افغانستان کې.
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده؟
موږ ګورو چې په دې کې هیڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه. که څه هم موږ په جمهوریت وختونو کې قتل که طالبان وایي چې کله وایي کلتوري اساسیات دی، کله وایي شرعي ستونزې دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. نو ګورو چې دا دلیلونه د دوی دي، دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سختو شرایطو، اقتصادي شرایطو چې ډېر سخت دي، ښځې چې دي په روحي ډول ډېرې زیاتې وځپل شوي. د ټولو افغانانو ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محروم دي، د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات هغه شوي دي چې ډېری داسې موږ ګورو، د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي، ځکه کله چې یوې ښځې ته د دوی حق ورنه کړل شي، د زده کړو حق ورنه کړل شي، د کار حق ورنه کړل شي، نو د کورنۍ ستونزې شي، نور ستونزې شي، طبیعي ده چې د روحي فشار ډېر سخت حالت ته رسیږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي، او دا ډېر سخت حالت نه اوس تیریږي افغان میرمنې.
بله، تاسو خپله یو میرمن یاست، د افغان میرمنو پاک لره ته وایي، دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي، بیا لوړې زده کړې کوي، بیا کار ته ځان برابروي، څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل، دا چې له پیړیو راهیسې افغان میرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له پیړیو راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي، کله د واکمنو ډلو لخوا، کله د حکومتونو لخوا، کله د کورنیو لخوا. په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی، چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کېږي. او د لور چې ده هغه دی، که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور، د موږ په عناناتو کې لور چې ده د پردي کور امانت وه، او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده، چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دوی ټولو سره سره بیا هم چې ده د اوس وختو کې، که څه هم دوی په ډېر په مسلسل ډول پر لپسې ډول دوی په د څو کلونو کې ځپل شوي دي، نو اوس هم دوی د اوسنیو واکمنو ډلو لخوا نورې هم له محدودیتونو سره مخ شوي دي، نورې هم ځورول کېږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه ممنع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په یوې ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي او بیا په جبر سره په کور کې نیول سي، دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورنه اخیستل کیږي؟
بالکل، لکه څرنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیرو شلو کلونو کې د دې مسلې سره لاسو ګرېوانو چې څنګه مور په اولاد له مرګه وژغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسیتي مسایل ورحل کړي. خو اوس مهال یوازینی هیواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې پکې له تنیم څخه منې دي، چې همدې موضوع پر روح او روان ډېر بد اغېز کړی دی. د تیرو کلونو کې، د دریو کلونو کې لا هم د افغان نجونو برخلیک چې دی له هماغه ستیاره او نامعلوم دی. دا چې افغان نجونې له خپلو ټولو انساني بنیادي او انساني حقونو محرومې دي، نو که چیرې موږ وګورو نو اوسمهال افغان مېرمن د یو ډېر سخت حالت څخه تیریږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیې ته شوي، د کار، زده کړو، ژوند، د هر څه څخه محرومې دي. او همدې حالت یې په ژوند، په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلې کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله، کله چې په یو کور کې یو میرمن د کور په عامه خبره هغه ډوډۍ ګټون کې و، اوس هغه په کور کې نول سوې ده، څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي دغلته؟
کورنۍ تاوتریخوالی هم لکه څنګه چې موږ ګورو افغان میرمنې پیړۍ او پیړۍ راهیسې له ستونزو او کړاوونو سره لاس او ګرېوان دي او تر نن پورې ژوند بېلابېلو ستونزو پیکا کړی دی، لکه بد فرهنګ، د خلکو، ټولنې او کورنۍ له خوا دوی ته په کم نظر کتل او داسې نور ډېر زیات عوامل شتون لري. نور عوامل هم دي لکه سیاست، واک، فرهنګي چلندونه، اقتصادي شرایط، ښوونیز فقر، د خلکو ناپوهي، د کورنۍ ناسم شرایط او بېسوادۍ سره تړاو دا ټول لري. لکه زموږ ټولنه کې ښځو ته همیشه د یو شي په نظر کتل شوي دي، خلک په دې اندي چې ښځه باید تل د نظر لاندې وساتل شي، چې تر ډېره دا غلط دودونه هم زموږ د ټولنې د فرهنګ د ستونزو له امله دي. ښځو ته د یو شي په نظر کتل، ناامني، بېوزلي، فقر، په بدو کې ورکول او همداسې نور ډېر عوامل دي. بېسوادي دا ټول هغه عوامل دي چې د مېرمنو ژوند یې ننګونو سره مخ کړی دی، او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی هم د دې سبب شوی دی چې مختلف بد دودونه، کړنې او زموږ ټولنه کې عملي شي.
بله، راځو دې ته چې په دغه سیا وضعیت کې یو میرمن خپل د ځان لپاره څه کولی شي، چې د اقل هغه کوم څوک چې کور کې دې ته تمه لري چې دا باید ډوډۍ ورته پیدا کړي، کار ورته وکړي، دا خپل څه کولی شي په داسې یو حالت کې؟
تر ډیره دا مسله چې دا تر ډیره تنه ښځه پورې هم نه ده مربوطه، د موږ ټوله ټولنه پورې مربوط کېږي، تر څو چې په ټولنه کې د پوهې او شعور کچه لوړه نه شي او همدارنګه په هغو لارو چارو وسایلو مخه ونه نیول شي چې په پښتنو کې د بدو دودونو یا د ښځو ته په کم نظر کتل یا د تعلیم څخه د دوی مخنیوی دا شان، چې تر څو چې د تعلیم کچه د موږ په ټولنه کې ټیټه وي، نو همداسې به تل همیشه ښځې اول ټول پښتانه یا ټول افغانان بیا خصوصا ښځې په تورو تیارو کې ساتل کېږي. نو د ښځو نه هم باید خپلې هیلې د لاسه ورنه کړي، باید خپلو هیلو د رښتیا کېدلو دپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي. په اوسنیو شرایطو کې هم که څه هم دوی ته ډېره سخته ده، خصوصا هغه نجونې چې د زده کړو څخه منې شوي دي، نو دوی ته د دوی نه ماده هیله ده چې آنلاین ځینې کورسونه، مکتبونه جوړ شوي دي، دا چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، نو دوی کولی شي چې خپل کور نه پیل وکړي، مثلا د خپل کورنۍ نه هم کولی شي چې دوی لاسي کارونه شروع کړي. تر ډېره زه ورته په تماس کې یم. ما یو څه وخت مخکې یو آنلاین بزنس شروع کړی و، بیا هغه نجونې چې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې دوی به ماته افغاني جامې جوړولې، ماته به یې لیږلې دلته او ما به آنلاین موږ خرڅولې. نو دوی د دوی سره کېدای شوی چې د ډېرو کورنیو سره مرسته کړې وای. ځینې هغه نجونې چې اوس په کور کې ناستې دي، مثلا کولی شي د لاسي صنایعو نه، د خیاطۍ نه، د ډېر نور داسې کمالونه دی لري، کولی شي چې په ټولنه کې مثبت واقع شي. او نجونې همدارنګه کوم نجونې چې د درس نه منې شوي دي، هغوی که د خپل ناهیلي نه شي، یعنی په کور کې د ژړا، د خفګان، د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي، هغوی باید خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. هغه که موږ وګورو اوس ډېری کورسونه دي آنلاین، ډېری ښوونځي آنلاین دي، کولی شي هغو کې اشتراک وکړي او تر څو چې هم مصروفې وساتل شي او ژوند کې یوه لاسته راوړنه وي، نو دا به د دوی دپاره ډېره ښه وي.
بله، یا خو داسې کورنۍ دي چې هلته هېڅ نارینه نهسته، یوازې ښځه مسؤلیت لري. په ځینو کورنیو کې بیا نارینه هم سته خو مېرمنې د غوم په کور کې نول سوي دي. اوس د دغسې کورنیو نارینه وو ته څه کول پکار دي؟ له خپلو مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې دوی یو کار ځانته پیدا کړي، هم به بوختې وي او هم به له ډپریشن او نورو ستونزو نه دوی بېغمه وي؟ سره کوم راسته کولای شي.
بالکل نارینه ملاتړ چې دی هغه تر ټولو مهم دی او هغه تر ټولو مهمه هغه چې د نارینه ملاتړ دی. نو نارینه کولای شي د خپل ښځو ملاتړ وکړي، د غوی لاسنیوي وکړي، په کوم شان کې چې غوی ستونزې لري، په کوم شان کې چې غوی مرستې ته اړتیا لري ورسره مرسته وکړي. مثلا که اوس چې موږ فکر وکړو چې بزنس ته فکر وکړو، د لاسي کارونه، لاسي صنایع چې دوی خرڅوي، دوی ته دی شان آماده کول، د مواد راوړل او بیرته وړل تر بازار پورې یا خرڅول، په دې ټولو شانو کې مرسته وکړو. تر ټولو مهمه اجازه ورکول دي. موږ ډیری پښتانه یا ډیری افغانان چې دي، هغوی ښځو ته دا اجازه هم نه ورکوي چې هغوی د کور نه حتی یو آنلاین بزنس ولري، یا د کور نه د لاسي صنایعو بزنس ولري، دا اجازه هم نه ورکوي، یا د کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي. نو په داسې شرایطو کې پکار ده چې نارینه تر ټولو نه زیات هغه د کور د دوی نارینه چې دی هغه د دوی لاسنیوی وکړي. همدارنګه زموږ ټولنه چې ده هغه ډېر وخت نه د ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. نو ښکاره ده چې د یو ملت هوساینه د وګړو له تعلیم سره مستقیمه اړه لري. ښځینه طبقه چې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي، نن ورځ په ټولنه کې نقش صفر دی. یعنی موږ میلیونونه کاري ځواک لرو چې د کار اراده لري، وړتیا لري او کولی شي په یو نه یو شکل خلکو ته خدمت وکړي. ولې د یوې ډلې د فکر او سیاست له وجې دا چې اوس په کور ناستې دي او همدارکه دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، نو دا د دوی دپاره واقعا سخته ده. نو په داسې حالاتو کې د کور نارینه ته پکار ده چې د دوی لاسنیوی وکړي او ملاتړ وکړي.
که دغو میرمنو سره مرسته ونیسي، لاسنیوی ونیسي، حالات څومره نور هم خرابېدلی سي؟ د دوو میرمنو وضعیت څه حد ته رسېدلی سي؟
نو لکه څنګه چې موږ ګورو، یو خو د دوی د یو طرف نه د دوی رواني حالت، د دوی هغه حالت زیات خرابېږي، د بلې خوا نه کورنۍ ستونزې هم ډېرې دي، کورنۍ اقتصادي ستونزې. که چېرې دوی په یو کار مصروف شي، تر دې نه چې بېکاره کور کې ناستې وي، هغه حتمي ده چې خپګان منځته راځي، هغې کې دوی به فکرونه کوي. کور کې بېکاري هر ډول فکرونه او خپګانونه منځته راوړي. نو که چېرې دوی مصروفه وي، حداقل هغه خپګان که خوب نه وي، تر یو څه به د دوی ګټه وي، تر یو څه به د دوی مصروفیت وي. نو دا به د دوی دپاره ډېره ښه وي چې داسې زمینه ورته برابره شي.
حاکم نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ؟ که څه هم اکثره خلک شکایت کوي چې دوی غږ نه اوري، تاسو څه ورته وایئ چې له دې زیات د افغان میرمنو په حق باندې د کار په حق سترګې پټې نه کړي؟
د اوسنۍ ډلې له واکمنو څخه هم زما دا هیله ده چې باید نور په افغان نجونو، په افغان ښځو دومره ظلم او زیاتۍ ونه کړي. که څه هم کار او زده کړې د دوی شرعي حق دی، که چیرې شرایط برابر نه وي، باید دوی ته شرایط جوړ کړي. که چیرې شرعي ستونزې وي، هغه دې ورته حل کړي. نو د دوی حق دې نه ترې اخلي، او باید د افغان خویندو، د افغان لوڼو حقونه تر پښو لاندې نه کړي، او دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي چې دا تر هر څه بل مهم دي.
بله، که داسې ونه شي، د طالبانو اوسني نظام ته به زیان څه وي؟ د دې کار چې د میرمنو په ټولو حقونو په تېره بیا د کار په حق چې باید کار وکړي، باید یو څه پیدا کړي، په دې دوی سترګې پټوي، دغه همداسې دوام وکړي، خپله طالبانو ته څومره زیان رسوي؟
طالبان ته خو د اوس نه هم زیان رسېدلی دی. لکه څنګه چې موږ ګورو، ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډېرېږي. هغه خلک چې موږ یې ګورو، په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار و، خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه ګوري، د که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هېڅ ستونزه نه وه، نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي. زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي. ولې یوه افغانه، یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري؟ ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر سوال اجازه لري، د کار اجازه نه لري؟ نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر چې ورته طرفدار و، هغه خلک یې اوس مخالف دي. باید چې نور افغان ولس، افغان وروڼه هم نور باید له نورو نارو کار واخلي، باید په دوی فشار راوړل شي چې تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي. افغان نجونې هم لکه د نورو نړۍ د نجونو غوندې او د نورو انسانانو غوندې زړه لري، احساسات لري، درد لري، ستونزې لري، او دا په ټوله نړۍ د افغان نجونو یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان ظلم مخه ونیول شي.
څه ډاډ به ولرو افغان ښځو ته، افغان نجونو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي، هېڅ نشي کولی، دوی ته به څه ډاډ ولري؟
تیارې پسې رڼا وینو، په خپګان، په تشویش، په ځان وژنې، په ځان ته زیان رسولو، په دې هېڅ هم نه کېږي. نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به خاتمي دوی ته به د کار زمینه به برابروي، د زده کړو زمینه به وي. دا چې دا اوس یې هم حوصله وکړه، نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي. دا تیاری به ټول عمر نه وي، یو وخت کې به د دوی په ژوند کې هم لکه هر بیګا نه چې وروسته د هرې شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي، همداسې به د دوی په ژوند کې هم رڼایي راشي. نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي، په تشویش هېڅ هم نه حل کېږي، په خفګان هېڅ هم نه حل کېږي. نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزې ټولې حل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې.
هیله کوم خوشحاله اوسئ، تاسو هم بریالي اوسئ همیشه.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبري وشوي. او لمونږ سره میلمنه و د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی، تربیه پارزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
تاپه من امزړ شری نور جهان په کار نه دی زما د زړه پر وسلا د ملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته ته چی په نظر تکوي هم ټپه هم غزل څنګه په ناز دی وخندل شایستا شایستا زوانی لکه د مینې شاعري پانس کال عمر کو څنګه پر ځان مې دا ارغو د زوانی ورځ دی وشپې په انتظار کې تیرې سوې چې د زړه کور مې د چا د لاس زړه مې اوري تصویر راکښېږده د شایست نښې راپرېږده غم یو تل زما مېلمه ستا د یاري کمه پایده سپین لاسونه ګوتې سرې ګرانو نظر به لوسې ډېر خوشاله مې زړګۍ دی چې راسره مې خپل لالی دی کول دی رازی مسافر یار د جرمنی نباران ستانا جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کشیدم پر زړه په ژړا سم ورته زه نیمه شپه ده تنهایی ده د جانان ګرانه جدایی ده ستا غمونه میلمانه قربان دې خورم وینه د زړه هېرې دل دې راته ګرانه چاچا وایم جانانا ایم سوال زوار شوندان چنن جواب راکی جانان پل مطلب پورا کوی چی جڑو مال نن رازی ستا پل از کسر بندی جڑو ما تولا اتوڑی ستا تکان سوز کوزی فرمای خاوری واروی دسماز تاوری دکوز دی فرمای شروع دی کلمی جانان تیر کرزوانی وسپت سپوزان تیروی دسماز دیگر سوز ورزم ده جانان دید کل پریشدم لمر ده چه گوگرو پر سر دی جانان راست مازی گردی پزر سختی نرازی هر مازی گرمی جردوی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی ملامت کرمانری جا جواد را کی در یاری ملامت کرمان ری جواد را کی در یاری چه دزر کور می د چا دلا سوران دی ام اگر دل تو ی دنیا گرا
آزادی ملمه.
السلام علیکم د آزادی ملمخ پرونه ته خرغلست. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د آزادی ملمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي ملمه دی. سمیع الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو میاشت چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالی چارې دا ما پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم. په ترکیه کې تاسو څه کوئ؟ وختونه په څه تیروئ؟
والا وروره، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار مار نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زموږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږ سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نورو مو کار سیستمونه ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخودې. نو زمونږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه نشو پوره کولای، مصارف یې نشو پوره کولای.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست. د څه شي انسټیټیوټ وو او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پیژانده، نوموتی ډاکټر و. کله کله به امریکا غږ آشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ شم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. چې دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک و، غریب و، هلکان و، جینکۍ وې. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړه.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل؟ یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس و، مکنه ما درس نه ورکاو. مونږ سره نور استادانو لکه مطلب ما نیولې و په ساتوار باندې یو نیم څه، دوه سوه، دوه نیم سوه روپۍ ما ورته ورکولې. نو خپل زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په دیارلس سوه درې پنځه نوي کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بېوزله و. نو ما ټول تقریبا ما څوارلس ټولنو سره قرارداد کړی دی په پنځوس فیصد په نیمه تخفیف. او هغه خلک چې به واقعاً غریب و ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغو نه پوښتنه کړه. هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د اووه زره نیم زره خوښه دغه محصلین او دا زموږ انسټیټیوټ نه فارغ شوي د سیس وسې نه لاره دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګېږي د افغانستان چې ماته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم طبي زده کړې وکړم نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي شپېته کلو پنځه شپېته کاله محصلین ما لرله
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي کومو رشتو
لکه قابلګي شو نرسنګ شو ټکنالوژي شو پروتیس شو دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز یې مونږ ته دغه پنځه رشتو راکړی
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څنګه یو سره جوړې کړې وې لکه ما په مارکو کې څنګه لرله خپل مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څنګه خلاصه کړې همداسې مندره کې ما څنګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څنګه خلاصه کړې مونږ دغه لورانې او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه د میاشتې اته زره روپۍ راځي نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه مارکو کې څنګه خلاصه کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هم هغه انسټیټیوټ یعنې بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لر فعلاً او اووه زره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې
هغه انسټیټیوټ هماسې پاتې شو او تاسو دې خواته ترکیې ته راغلاست په کوم هدف
او هغه هماغسې پاتې شو زه دې خوا ترکیې خواته راغلی یم
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره په کوم امید په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل دغه ملک ته لاړ شو یار ملک ښه وي نو په دې امید راوتلي وو نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مودی یا هیله لرئ چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کوي
یاره نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنې زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته به تلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مو وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي هر شي ته ما ټایم ورکړی ولې زما هغه کمې هیلې وې زما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو نو بیا د فعالیت
دغه نه په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي تاسو ولې برعکس فکر کوئ
بس افغانستان کې ټول هیلې چې دي نیمګړې دي ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هیڅ یو حکومت نه یو حکومت په راشي هغه سکوت شي نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي مونږ سره نه څوک کومک کوي نه کومه وکیل مونږ سره تېر جمهوریت کې کومک کړی نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی دا خاص ما چلاوه د خپل جیب نه ما چلاوه نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نیولې غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیه، همداسې ښاروال تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیماً هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ په ګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي، اړیکه لرئ که ټول اړیکه مو پرې شوې دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکه پرې شوې دي، بس نوې حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړو، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشناره دي سره خپله کله کله مرا دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامشته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستې او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي وو، ډېر زیات غریب به راټول و، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول پری وو، هېڅ نه و. نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو یې تر اوسه نه وي پوه شوي، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې کولې، لکه امریکا غږ، نورو راډیوګانو سره. نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی، نو کېدای شي نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله وو، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بیل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړئ.
والا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم، اوس مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت. بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو دین ته مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و. په همدې ورځ باندې م روژه و، نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکترانو نه کوم بوته و، ډاکتران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه پرام شوی و، وخت یې ډېر وشو، نو چې بیا یوه ګینټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
والا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه و، یعنی ډېر زیات امیدونه ورته لرله، زمونږ کوم امیدونه چې زمونږ کوم دغه چې و هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو، امیدونه خو ډېر زیات و خو هغه ټول لاهو شو، نو بس څه امید لرو، نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو، کوم پلانونه چې مونږ لرل او هغه مخکې روان کړي هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې، نو دې نه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته خوا پانسي کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته، نو داسې خوشي به م نه کیږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، د هغو احوال او پوښتنه کوم، نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکو، یار څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نهه کلن دی، او بیا ما لور ده اوو کلو، پسې څلور کلو، دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو، او زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو، دغسې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي را ته یادېږي، او هم تماس نیسي مونږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان را ورسوو؟
ترکیه ته خو داسې و چې دا ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران، زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کله نه، قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسیدلې یا هغه عمل ته هدیره جوړه شوې هر افغان چې مړ کېږي عمل ته یې خښې مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلو پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو خو زه یې دومره والی وم چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما عملته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه زلزلې نه مونږ لرې وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابیانې کړي او خلکو ته یې زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایئ چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
هو تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه خو افغانانو ته یې نقصان رسولی دی دغو لسو ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو هملته په لیلیا کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیا هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلا په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات تر راغون شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړی که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کېږي ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو همدلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي او دلته تقریبا اتو کلونه همدلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور یې دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه وزګار یاست؟
نه زه فعلا وزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم، ځکه که دا کار بیا را مخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېدی هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و، هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني امریکا دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و، نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرې ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي، نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو او پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو دولس کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لرئ، جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، ولې نه، زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم، یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوه آینده خرابېږي. او دوته بیا اینده کې دې زیات مشکل جوړیږي یو ملت دا غوان داسې تیریږي مزه زیات سخت په درد ګم دې سخت کړیږم نو بس حالات دغه په وطن باندې راغله ان شاء الله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي تحصیل وکاندي د وطن خدمتګار جوړ شي وطن ته یو څه وکاندي په همدغه باندې لګیا یو
سمی الله شینواری ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دول شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو .com ته ورشي
لگے گی گلوں پوڑ رے زمین شمع لگے گی گلوں پوڑ رے زمین وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پوڑ رے زمین وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا شمع لگے گی گلاں پوڑے جبی مخ پمڑ ون کلا پٹے جی مخ پمڑ ون کلا پٹے جی وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے زمین ظالم یار سلامی ولاڑیاما ظالم یار سلامی ولاڑیاما وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے زمین مسلمانم یار میں ہندو سے مسلمانم وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے زمین یار میں ہندو سے مسلمانم یار میں ہندو سے مسلمانم وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پوڑ رے زمین دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ما دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ما وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پوڑ رے زمین شمع لگے گی گلوں پوڑ رے زمین شمع لگے گی گلوں پوڑ رے زمین